د مینې پیغام.
نوې امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې؟ موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو. داسې کیدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله ته په خیر راغی. زه او ملکا د یوې نوې موضوع سره د ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
زما ملګرو السلام علیکم، زما له طرف نه هم سلامونه او دعاګانې قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو د پاره د نوی امید پروګرامونو سلسله کې ښکلی ښکلی پروګرامونه وړاندې کوو او تاسو را دینه ډیر څه زده کوي. زما ملګرو، تاسو زما دا خبرې اورئ او که نه؟ که چېرې تاسو ته په اورېدلو کې څه مسئله ای، نو خفه کیږئ مه، ځکه چې نن به موږ په خپل پروګرام کې د غوږونو په باره کې خبرې اترې کوو.
ملکې، یقینا چې دا یو ډیره خاص موضوع ده. ملکې، تا ته خو به یاد کړه چې کله به موږ ته په اورکوټوالي کې مور پلار خبر وکړه، نو موږ به هغه واورېده او ډیر ژر به مو هغه خبره هېره کړه. او سچی برا تا مور پلار ویلیو آغا بام نکول
آو آو خو ما اکثر بام داسی که دل پا ما شمواری که اکثر خلق داسی کارو نکی کل چیز وڑاو ما نو کل کل با ما دا مور پلار خبر نمانلا خو تا تا پتا دا چی بیا با سوشو بیا با مور و پلار مال سزارا کولا زکا چی اغوی گوختل چیز ما مور پلار زما خطر بیت او لار خود نو کی خو دا سزا بی مال و حلو سر نرا کولا بلکی ما تا با حقی دا ویل چې ته به ځان له روټۍ په خپله تیارې، نن به ریډیو نورې یا دغه شانتې څه بل قسمه سزا به راکا.
نو زما ملګرو، نن به موږ په دې پروګرام کې د یو خاص سوال په باره کې خبرې اترې اورو. او هغه سوال دا دی، آیا تاسو په ښه طریقې سره اورئ؟ تاسو روحاني طور باندې هم په صحیح طریقې سره اورئ؟
زما یقین دی چې موږ ټول په ښه طریقې سره اورو، ځکه خو تاسو زموږ دا پروګرام هم اورئ.
زما ملګرو، نن به مونږ تاسو ته د غوږونو په باره کې یو څو خاص خبرې کوو. بعضې ښځې داسې چې هغې خپل غوږونه ویښتو سره پټوي، ځینې ښځې پکې والۍ اچوي، او ځینې ښځې خو داسې چې غوږونه ټول د والو نه ډک کړي. زما ملګرو، که تاسو غوږونو کې والۍ اچولي او که نه، خو یو خبره یقیني ده چې غوږونه زموږ د وجود یو خاص اندام دی او زموږ په بدن کې یو ډیر خاص کار کوي. د دې په وسیله مونږ خبرې اورېدی شو. نو راځئ چې اوس د لږ وخت لپاره د امینې نه یو څو خبرې اترې واورو چې زمونږ غوږونه څنګه کار کوي، یعنی مونږ آواز څنګه اورېدی شو. امینې، مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. ستاسو د راتلو ډېره مننه.
تاسو په خیال کې سحر وختي د مرغو د سندرو او د ماشومانو د خندا د اوازونو نه علاوه نور څه زیات ښایسته شته؟ په دې دنیا کې مختلف قسم اوازونه دي، د هوا اواز، د گاډو اوازونه، د موسیقۍ اوازونه، د خلکو اوازونه. زموږ ژوند د اوازونو نه ډک دی. موږ ته څنګه پته لګېدلی شي چې ډېر قسمه اوازونه موجود دي؟ دا یو ډېر ساده سوال دی او د دې جواب هم ډېر ساده دی. مونگ دا آوازونا اورو، مونگ دا سنگ اورو، دا سوال او دا دے جواب خود دیر آسان او سادہ کاری، خود پا حقیقت کی دا سی ندا. د دې مختصر جواب دادې چې مونږ دا د خپل غوګونو په ذریعہ باندې اورو. خدا څنګه کیږي؟ نو دا لږ شان پیچیده خبره ده. زمونږ د غوګونو درې حصے دي، بارنۍ حصہ، منځنۍ حصہ او د غوږ دننۍ حصہ. زمونږ د غوګونو بارنۍ حصہ مونږ لیدلی شو او دا بارنۍ حصہ د غوګونو سوري سره لیدل کیږي، کوم چې د کپرۍ د هډوکو په ذریعہ سر ته دننه ځي او په دې سوري کې یو قسم زیړ رنگ مایوي،
کومه چې گند یا نور بارنۍ سیزونه دننه تلو ته نه پرېږدي،
او د غوږ په اخیره کې د غوږ پرده وي، کومه چې د خبرې یا د سسیس اورېدلو سره رپیږي او د دې په وسیله مونږ آواز اورېدلی شو. او د غوږ په منځنۍ حصه کې، یعنی د غوږ د پردې بل طرف ته خالی ځای وي، او په دې کې درې واړه هډوکي وي. دا درې هډوکي په دې کې مدد کوي چې آواز دننه غوږ ته ورسي. او دغه شان د غوږ د منځنۍ حصې درې لارې وي، دوه دننه غوږ طرف ته تللی وي او یوه زموږ مرۍ طرف ته تللی وي. او دا لارې زموږ د غوږ په پرده باندې د آواز دباو کموي. نو دا ډیره د غور خبره ده چې کله مونږ تیز آواز اورو، بیا دې سره زموږ د غوږ په پرده باندې دباو کمیږي. د غوږ په منځنۍ حصه کې دوه آزادی، کوم چې د تیز آواز یا شور اورېدلو په وخت باندې زموږ د غوږ د پردې حفاظت کوي. نو په راتلونکي پروګرام کې به مونږ د غوږ د دننۍ حصه په باره کې زده کړه کوو. زما ملګرو، غوږ یو ډیر زبردست او خاص اندام دی، او مونږ له پکار دی چې د دې د خیال ساتلو په باره کې ډیرې خبرې زده کړو. د ټولو نه ضروری کار کوم چې مونږ کولی شو، هغه دا دی چې مونږ د غوږ د بارنۍ حصې د صفایي خیال وساتو. کله چې روزانه مونږ خپل مخ وینځو، پکار دی چې دې سره مونږ خپل غوږونه هم صفا کړو. مونږ د دې لپاره نرمه صفا کپړه هم استعمالولی شو. دا ضروری نه ده چې مونږ د غوږ کلک کلک اومګو. کله چې مونږ د غوږ د بهرنۍ حصې صفایي کوو، نو بیا هم مونږ له ډېر احتیاط کول پکار دی. د غوږ نالۍ صفا کول دومره ضروری نه ده. پکار دی چې د غوږ هغه حصہ صفا کړو کوم چې مونږ لیدلې شو. نو مهرباني وکړئ چې په غوږ کې دننه هیڅ هم مه وهئ، ځکه چې تاسو ته نوی معلومه چې دا غوږ کې څومره دننه تلی شي. تاسو کولو سره ستاسو د غوږ پردش لیدی شي، او که داسې وشي نو دې سره به تاسو ته ډېر درد میلاو شي او په اورېدلو کې به درته هم مسله پیدا شي. څوک چې غوږونو ته والی اچوي، نو هغوی له پکار دی چې د غوږونو دا سوري صفا کوي. والی دی اوباسي او غوږونه دی صفا کی. که چیرې تاسو غوږونه سوري کړي او دا سری یا پړسوب وکي، نو بیا د دې مطلب دا دی چې تاسو باندې دا والی سمی نه راځي. نو تاسو بل قسمه والی استعمال کوئ، او تاسو د غوږونو په زخم باندې دوایی اچوئ چې دا زر ښه شي. که چیرې ستاسو غوږ د شاته نه سور وي، زخمی وي یا پکې پړسوب وي، نو تاسو یشیدلو یخو اوبو سره او دوایه سره دا صفا کوئ. د دې نه علاوه خپل ویښته هم صفا ساتئ. که چیرې تاسو ټوپۍ په سر کړي وي، نو دا وینځئ، ځکه چې جراثیم د غوږ په بارنۍ حصہ باندې هم حمله کولی شي. نو د جراثیمو نه بچ کېدو دپاره تاسو کوشش کوئ چې غوږونو ته مو دننه اوبه لاړې نه شي. که چیرې داسې وشي، نو بیا تاسو په غوږ کې د ډاکټر په مشورې سره د دوایه څاڅکي وکئ. زموږ د غوږ په منځنۍ حصہ کې هغه وخت څه مسله راځي کله چې زموږ زکام وي، کله چې مونږ پوزه پاکو یعنی شونډ کوو، نو دې سره زموږ غوږونه اوپړسیږي او دا ډېر دردناک هم کېدی شي. نو مونږ له پکار دی چې کله مونږ پوزه پاکو، نو ډېر زور زور سره دې نه پاکو، او مونږ له خپلو بچو ته هم دا خودنه کول پکار دی چې پوزه دې ښه په آرام سره پاکوي، ځکه چې دې سره زموږ د غوږ مینځ حصې ته نقصان رسېدی شي. که چېرې ستاسو زکام وي او دې سره ستاسو تبه وي او په غوږ کې مو درد شروع شي، نو خامخا ډاکټر له لاړ شئ. که تاسو د غوږ په وخت باندې علاج ونه کړئ، نو دې سره ستاسو په اورېدلو کې هم مسله پیدا کېدی شي. او کله چې مونږ تر ډېرې مودې پورې په شور کې وخت تیرو، نو دې سره هم زموږ په اورېدلو باندې ډېر اثر کېږي. مثال په تور، په تیز باندې موسیقي اورېدل، یا هر وخت مشین سره خوا ته ودرېدل، یا د جهاز او د ګاډي یا موټر سایکل آواز زموږ د پاره په اورېدلو کې مسلې پیدا کولی شي. که تاسو په یو داسې ځای کې کار کوئ چېرته چې شور ډېر زیات وي، نو بیا کوشش وکئ چې د خپلو غوږونو حفاظت وکئ او دا په ټوپۍ یا کپړې سره پټ کړئ. نو راځئ چې د خدای پاک د دې راکړې شوې نعمت حفاظت وکړو او د غوږونو د دې لوی نعمت او برکت لپاره د هغه حمد او ثنا وکړو.
زما ملګرو، تاسو د نننی پروګرام نه مزه اخلی او کنه؟ زه خو ته ډیره مزه اخلم. زه خو دې پیژندلو سره ډیره خوشحالیږم چې زموږ د بدن مختلفې حصې څنګه کار کوي. مثال په تور زمون غوګونه څنګه کار کوي لږ سوچو کوي د غوګونو نه بغیر تاسو زمونږ دا پروګرام نشئ اوریدلی
زما ملګرو راځئ چې اوس د لږ صحت دپاره په دې خبره باندې سوچ وکړو چې مونږ د خدای پاک آواز څنګه اورو اکثر داسې کیږي چې مونږ د هغه آواز نه اورو په کلام مقدس کې د داسې قسمه کسانو ذکر شوی دی نن مونږ د خدای پاک آواز د هغه د کلام یعنی د بایبل مقدس په وسیله باندې اوریدی شو نو راځئ چې اوس د دې په باره کې خبرې اترې واورو
زما ملګرو تاسو سره په خبرو اترو کولو باندې مونږ ډیر زیات خوشاله یو ما ته پته نشته چې تاسو په اوریدلو کې څنګه یې زما یقین دی چې تاسو به ښه اورئ ګینې بیا خو تاسو زمونږ د ریډیو دا پروګرام هم نشو اورېدی نو تاسو د اوریدلو دپاره د خدای پاک شکر ګزاره یې که نه زه خو د دې دپاره ډیر شکر کوم زمونږ په ژوند کې اوریدل یو ډیر لوی نعمت دی
خو ما تا ته پته ده کله چې ما خپل تعلیم ترسره کړو نو ستا یې زمانه تپوس وکړو چې ته څه جوړېدل غواړې نو ما هغې له جواب ورکړو زه غواړم چې کڼو او ړندو ماشومانو ته ښودنه وکړم او بیا خدای پاک د دې بندوبست وکړو زمونږ په علاقه کې د کڼو ماشومانو یو اسکول و نو په هغه اسکول کې ما ته استاذي میلو شوه ما به کڼو او ړندو ماشومانو ته ښودنه کوله زما زړه د داسې ماشومانو دپاره ډیر زیات خفه کیږي زما دپاره خو دا سوچ کولم ډیر ګران دی چې که زه ړنده شم نو څه به کوم او خاص طور باندې څوک چې په پیدایشي طور باندې ړنده پیدا شي او په خپل ژوند کې کله هم د دې دنیا دا رنګینی ونه ویني دا ښکلي ونې بوټي ستوري او سپوږمۍ او اسمانې نیلیدلې نو دا هغوی ژوند به څنګهوي دا خبره خو رښتیا ده چې داسې قسمه ماشومان څه لیدی نشي خو دوی د نورو خلکو سره خبرې اترې کولی شي او خپل خیالات او احساسات ورته څرګندولی شي
او د دې نه علاوه بل طرف ته کاڼه ماشومان دي او هغوی ځان له په یو خپله دنیا کې اوسیږي هغوی په ازادۍ سره خبرې نشي کولی هغوی ډیر زیات کوشش کوي او هر وخت هغوی ته مشکلات پیښیږي ځکه چې هغوی د نورو په خبرو باندې د پوهېدلو کوشش کوي ملکې زه سوچ کوم چې دا څومره ګران کار دی هغوی ته به څومره ګرانی چې په دې خبره باندې پوه شي چې د هغې چاپیرچل کې څه کیږي نو په دې وجه زه د خپلو غوږونو او اورېدلو دپاره د خدای پاک ډیر شکر ادا کوم او زما هم دا خواهش دی چې داسې قسمه ماشومانو ته ښودنه وکم او د هغوی مرسته او مدد وکم
زما ملګرو زه تاسو نه یو ځل بیا دا سوال کول غواړم تاسو په اورېدو کې څنګه یئ تاسو زموږ د ریډیو دا پروګرام اورئ تاسو هغه خبرې واورېدي کمی چې موږ تاسو ته وکړي آیا واقعي تاسو دا واورېدي او تاسو دا خپل زړونو ته کوزیږي او که نه زما ملګرو تاسو ته پته شته سم چې ستاسو په زړونو کې وي او څه چې تاسو اورئ نو په دې کې ډیر لوی فرق دی
ملګرو مونږ هغه څه اورو څه چې اورېدل غواړو مثال په تور دوه کسان یو شان خبره واوري یعنی هم یو خبره واوري خو کیدای شي چې د یو کس دپاره د دې خبرې ډیر لوی مقصد وي ځکه چې هغه اوري او د دې خبرې دپاره زړه کولو وي خو کیدای شي چې د بل کس دپاره د دې خبرې هیڅ مقصد نه وي ځکه چې د داسې کس زړه بند وي
خو ما په کلام مقدس کې د اورېدلو په باره کې حضرت عیسی علیه السلام یوه ډیره زبردسته خبره کړې ده او دا موږ ته په انجیل شریف کې ملاویږي زه به دا تاسو ته د لوکا د انجیل شریف نه ولولم کله چې ګڼ خلک د یو بل ښار نه عیسی ته راجمع کېدل او هغه په دې مثال کې خبرې وکړي چې یو زمیندار د تخم کرلو دپاره ووتو او د کروندې تخم څه د لارې په غاړه پرېوتو چې هغه خور ور شو او مرغو خوړو او څه تخم په ګټه پرېوتو او څه وخت پس زرغون شو او اوچ شو ځکه چې د نم کمی و او څه تخم په ازغو کې پرېوتو او ازغې لوی شو او هغې لاندې کو او څه تخم په ځمکه پرېوتو او راوټو کېدو او یو په سل بارې وکړو هر کله چې عیسی علیه السلام دا وویل نو آواز یې وکړو که چېرې تاسو د اورېدو غوږونه لرئ نو واورئ
واه ملکې عیسی علیه السلام خو د دې کیسې په آخر کې څومره ناشنا خبره وکړه زما یقین دی چې ټولو خلکو د اوریدو د پاره غوږونه لرل. زما ملګرو، ستاسو په خیال باندې آیا هغه واقعي هغې ته ویل چې هغې له د خپلو زړونو او پوهې سره اوریدل پکار دي؟ زما خو هم دا خیال دی.
خو ما لږ وخت پس د عیسی موریدانو د عیسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې هغه ولې همیشه په مثالونو کې خبرې کوي. نو هغه جواب ورکو، دا مثال ځکه درکړی شو چې د خدای پاک د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو د نورو دپاره دا تش مثال دی چې هغوی وګوري خو ایس ونه ویني، واوري خو ایس پې پوه نه شي.
او بیا چې کله د عیسی علیه السلام مریدانو د مثال د مطلب په هکله تپوس وکړو، نو هغه ورته د دې وضاحت وکړو او ورته وویل، د دې مثال مطلب دا دی چې تخم د خدای کلام دی او د لارې په غاړه هغه څوک دی چې څوک دا اوري خو وروستو ابلیس راشي او هغه کلام د هغې د زړه نه یوسي، هسې نه چې ایمان راوړي او خلاصون بیا مومي. او په ګټه د کرلې شوي تخم مثال د هغه چا دی چې هر کله چې کلام ووري په خوشحاله یې قبول کړي، خو جړې نی او د لږ وخت لپاره په ایمان راوړي، نو د ازمیښ په وخت کې اتختي. او په ازغو کې د پریوتی تخم مثال د هغه چا دی چې وویری چې نور وده د دولت او د سودا او د ژوند د خوشحالو په وجه ونیولی شي او میوې نه پخیږي، خو د خیزم کې مثال د هغه چا دی څوک چې پخه او پاک زړه سره کلام ووري او په مضبوط شي او په دې د صبر می وروړي.
نو زما خو ګوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې تاسو هم د دې مثال یوه حصه یئ. تاسو نن د خدای پاک پیغام اورئ، تاسو خپل غوږونو سره هم هغه پیغام اورئ کوم چې په هغه وخت کې خلکو د عیسی علیه السلام نه اورېدو. خو د دې بنیاد په دې خبره دی چې ستاسو په زړونو کې څه دي او تاسو په کومه طریقه باندې دا پیغام اورئ. آیا ستاسو زړونه لکه د لارې په شان دي چې تخم پیو غورځیږي، یعنی پیغام ووري او زرغون نشي؟ یا ستاسو زړه لکه د کاڼي ځمکه په شان دی چې پیغام ووري او جړې ونه نیسي؟
زما ملګرو، کېدی شي چې تاسو په خوشحالۍ سره د الله تعالی کلام ووورئ او په زړه کې قبول کړئ، خو لږ وخت پس تاسو دا هیر کړئ، ځکه چې ژوند کې ډېر ازمیښتونه دي او تاسو د ازمیښ په وخت کې اتختئ. یا کېدی شي چې ستاسو په زړه کې پیغام د ازغو نه ډک وي. کېدی شي چې تاسو د ژوند په خوشحالۍ او مزو کې ډېر مصروفه یئ او سوچ کوئ چې پیسې ګټل تاسو د پاره د ټول هر څه نه زیات ضروری دي.
او یا که تاسو لکه د هغه اخیری ډلې په شان یئ د چاچی عیسی علیه السلام ذکر وکړو، دا راته وایئ چې ستاسو د زړونو ځمکه ښه ځمکه ده او که نه. تاسو چې دا نن کوم پیغام واورېدو، د دې دپاره ستاسو زړونه تیار دي او که نه؟
زما ملګرو، زه ستاسو ته هغه پیغام بیانوم کوم چې ډېر ځل عیسی علیه السلام خلکو ته بیان کړی و. هغه وویل، زه لار یم، زه حق یم او زه ژوندون یم. هیڅوک کوم زما د وسیلې نه بغیر لار له نشي تللی.
آیا تاسو کوشش کوئ چې په خپل طاقت سره دې لارې او حق ته ځان ورسوئ؟ په مذهب او عیسی مسیح باندې ایمان لرلو کې ډیر لوی فرق دی. کوم خلک چې ځان ته مذهبي وي، نو هغوی خپل پوره کوشش کوي چې خدای پاک ته ورسي. هغوی د یو ښه ژوند تیرولو کوشش کوي. هغوی دا کوشش کوي چې خدای پاک ته ورسي. خو ملګرو، کلام مقدس موږ ته دین مختلفه خبره کوي. د انجیل شریف پیغام دا دی، خدای پاک د خپلې مینې په وسیله باندې زموږ خوا ته راغلو، هغه مالک عیسی مسیح راولېږلو چې د هغه د امید نه ډک پیغام موږ لره وړي. د یوحنا په درېیم باب او شپاړسم یاد کې موږ لولو، خدای پاک دې دنیا سره دومره مینه وکړه چې خپل اکی یو زوی ورکو، هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هلاک به نه شي خو د تل عمري ژوندون به بیا مومي.
زما عزیزانو، هغه موږ له د ټولو نه زبردست تحفه راکول غواړي، یعنی د تل ژوندون. د دې مطلب دا نه دی چې زموږ د جسمانی مرګ نه پس پا هغه موږ له ژوندون راکوي، بلکې عمده اوس نه هغه موږ له حقیقي ژوند راکول غواړي، یو د امن او د خوشحالۍ ژوند راکول غواړي.
ملګرو، تاسو له چرته چا تحفه درکړې ده؟ تاسو ردی د پاره پیسې ورکړې دي او که نه؟ یا تاسو خپل ځان دومره ښه جوړ کړی دی چې خلک تحفه درکړي؟ نه توفه خو تاسو له دغه شان در کولې کیږي ځکه چې هغه بل کس تاسو له توفه در کول غواړي.
نو تر څو پورې چې تاسو دا قبول نه کوي نو تر هغې پورې دا ستاسو نه ده.
د خدای پاک د خلاصون توفه په عیسی مسیح کې تاسو دپاره بې پیسو ده، او دا هر هغه چا دپاره ده څوک چې دا پیغام اوري او دا په خپلو زړونو کې قبلوي.
زما ملګرو، کیدای شي چې نن تاسو هم هغه خلک جوړ شئ د چا ذکر چې عیسی علیه السلام د خپل مثال په اخر کې کړی دی. راځئ چې یو ځل بیا واورو چې هغه څه ویلي دي. خو د خیز مکی مثال د هغه چا دی څوک چې پخه او پاک زړه سره کلام واوري او پې مضبوط شي او په دې د صبر میوه راوړي.
د خدای پاک کلام موږ ته دام فرمایي، که چېرې تاسو نن د خدای پاک آواز واورئ نو خپل زړونه مه سختوئ. موږ غواړو چې اوس تاسو دپاره دعا وکړو چې الله پاک ستاسو زړونه نرم کړي او تاسو د الله تعالی پیغام واورئ، په دې باندې پوه شئ او قبول یې کړئ. نو راځئ چې ټول په شریکه باندې دعا وکړو. مالک خدایا، موږ ستا شکر کوو چې تا موږ له خپل خوږ کلام راکړی دی. موږ ستا شکر کوو چې موږ ستا خوا ته په اسانۍ سره راتلی شو. موږ په خپل کوشش او ښه ژوند تیرولو سره خلاصون نه شو موندی. موږ ستا شکر کوو چې تا مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راوستولو چې زموږ دپاره مړ شي. زه د خپلو ټولو اورېدونکو دپاره دعا کوم، اے مالک خدایا، تره دوی ټولو زړونه د خپل کلام دپاره کولو کا، د دې زړونه نرم کا چې ستا دا کلام قبول کی او زموږ د ټولو په ژوند کې دا قائم پاتې شي. د عیسی مسیح د پاک نوم په وسیله باندې دا دعا غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، تاسو چرته دا خبره اوریدلې ده؟ څه چې تاسو وینئ پاغې یقین ساتئ، څه چې اورئ پاغې یقین مه ساتئ.
او هما ما دا خبره اوریدلې ده. خاص طور باندې دا خبره هغه وخت استعمالیږي کله چې یو کس ته د پوره کیسې پته نه وي او هغه فیصله کوي. زه به درته په دې طریقه باندې ووایم. کیدای شي چې یو کس داسې ښکاري چې هغه څه غلط کار کوي، خو حقیقت دا دی چې زه دا هر څه خپلو سترګو سره لیدی شم. زما نظر محدود دی. زه تر هغې پورې د بل کس د کارونو فیصله نه شم کولی تر څو پورې چې زه د ټولې کیسې نه خبر شوی نه یم.
ملکې، په دې خبرو کې یوه حصه کمه چې وایي څه چې اورې په هغې یقین مه کوئ، نو دا د غیبت طرف ته اشاره کوي. اکثر مونږ غیبت اورو او یقین پې کوو، خو بیا وروسته مونږ ته معلومه شي چې دا هر څه دروغ وو.
بالکل هما، اکثر هم داسې کیږي. مونږ ټول څومره بختور یو چې په هغه ټول هر څه یقین کولی شو کوم چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي. الله تعالی کله هم دروغ نه وایي، هغه کله هم دوکه نه ورکوي، بلکې هغه همیشه مونږ ته پوره حقیقت بیانوي ځکه چې هغه مونږ سره مینه کوي او زموږ خیال ساتي.
خدای پاک غواړي چې مونږ په هغه باندې یقین وساتو او د هغه په کلام باندې ایمان وساتو. ملګرو، نن مونږ د خدای پاک د کلام په باره کې نور هم خبرې زده کړې. نو اوس مونږ له پکار دي چې دا مونږ په خپل ژوند کې راولو او د ژوند په هر مشکل وخت کې د خدای پاک د کلام دا خبرې هیرې نه کړو، بلکې دا په عمل کې راولو.
بعضی وخت کې مونږ په خپل ژوند کې یو فیصله وکړو او هغه څه نه کوو کوم چې الله تعالی موږ ته ویلي دي. بعضی وخت خو مونږ خپل ګاونډیان هم نه معاف کوو، رښتیا نه وایو او بد کارونه نه پرېږدو. او کلم چې مونږ داسې کوو نو دا ډیره لویه ګناه ده
او دا نافرمانی ده، د خدای پاک د کلام نافرمانی.
خدای پاک مونږ سره مینه کوي. هغه مونږ لا زمونږ د لارښودنې د پاره خپل کلام راکړی دی. خو آیا مونږ اورو؟ نو په راتلونکي پروګرام کې به مونږ را دې په حق لبانې نورې خبرې کوو چې داسې کم سیزونه دي چې د هغې په وجه باندې مونږ ته په اورېدلو کې مشکلات پیښیږي.
ملګرو، تر راتلونکي پروګرام پورې مونږ تاسو نه اجازت غواړو. مونږ تاسو د الله لاسو ته سپارو. اوس مونږ له اجازت راکړئ. د الله پامان.
د الله پامان.
نو زما قدر مند ملګرو تاسو پروگرام واوریدلو او زما امید دی چې دا تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي او تاسو به اوس په دې سوچ کې چې دوی سره به مونږ څنګه رابطه ساتو. مونږ ستاسو دې سوچ دپاره هم بندوبست کړی دی او هغه دا دی چې زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. نو تاسو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دا دی 0015 9 4 5 0 0.
که چېرې تاسو ځان سره دا نمبر پوره نه لیکلی نو دا نمبر یو ځل بیا واورئ 0015 9 4 5 0 0.
او که چېرته تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرته تاسو غواړئ زموږ دا پروګرام یا نور پروګرامونه دوباره واورئ نو تاسو دې ویبسایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org. او که چېرې تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ نو زموږ دې ویبسایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org.
نظر میں لاڑ دستر گو بدن روح پہ کمزوری ماں تم میرا بان شربا تم میرا بان شربا تم میرا بان شربا اے مالک اختا یا میرا بان شب سختی ماں نظر میں لاڑ دستر گو بدن روح پہ کمزوری ماں تم میرا بان شربا میرا بان شربا تم میرا بان شربا عمر میں تیر شو د خفگان سرا جون میں پغم کے تیر شو عمر میں تیر شو د خفگان سرا جن میں پغم کے تیر شو ہٹ کی شوی میں کمزوری ختم کرے گمراہے